مخخه کوي چې وایي مشران سم چلن ورسره نه کوي یا په کار ځای کې د دوی زړه تنګيږي. خو دوی ته د بسم الله وړاندیز دا دی
کته ز خپل کار یعنی انجام ته ورسوي نو تاسو منه رئیس پټکی کولای شي. ابل یو رسمي بل غیر رسمي جون دی نو په رسمي جون کې یعنی وخت روانه دا مشکل کار دی ځکه چې سهار 8 بجې تاسو دفتر ته ځئ دفتر کې تر 10 بجې پورې تاسو دفتر کې اوسئ. یو غیر رسمي دی چې څو وخت یعنی 10 بجې د کور راوتی اگر راوتی هغه دا مشکلات بکی وي ځکه چې رسمي جون د غیر رسمي جون څخه یعنی ډیر مختلف دی یعنی ډیره پابندي لري دغه لپاره باید تاسو خپل پابند اوسئ. نو اتره پکې باید پدې کې سړی سره تنگ نه کې ځکه چې یو کار باید سړی په مینا سره وکړي. کار یو کار وي کاغذ دفتری کار وي کاغذ کوم خپل بزنس وي یا کاروبار وي دا باید په مینا باندې وشي.
دا چې ولې ځوانان له کار سره علاقه نه خي هغوی چې کار نه کوي او په کار پسې له کوره نه وځي پایلې به څه وي او ځوانان څه ډول داسې کارونه را پایلولی شي چې د دوی د پرمختګ او ښه ژوند سبب کیدلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یو خصوصي کمپنۍ له مشر آغا ملک سهار سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
سهار صاحب یو شمیر ځوانان داسې هم دي چې هغوی کار نه کوي یا وایي چې فرزن زه څنګه دغه کار وکړمه یا که کوم کار هم ورته پیدا شي بهانې کوي ځان ترې خلاصوي او بالاخره پرېږدي. ولې ځوانان له کاره تښتي؟
په افغانستان کې یوازې دا ستونزه نه ده چې خلک لوړې زده کړې نه لري یا مهارتونه نه سنبال. ډېری ځوانان زموږ په ټولنه کې ډېری کسبونه د انانو پر صفت منلې دي. مثلا دوی بزګري ته د مسلک په سترګه نه ګوري نو ځکه ژوند تر پای پورې هغه د یو انانې په ډول پاتې سي. مثلا د ژوند نور هنرونه دي مهارتونه دي چې زموږ د ورځني ژوند کې ډېر لوی رول لري او که د کار په حساب ووایم د عاید په حساب ووایم ډېر ښه تر بل هر چا عاید لري. مثلا دا اوس په افغانستان کې تر تخنیکي انجینرانو وایرینګ کارانو ډېر ښه عاید لري ځکه غی هغه څه باندې کار کوي چې هر روز ورته ضرورت ده او خلک ورته راځي. خو که چیرې دغه وړو مسلکونو هنرونو ته وړو اړخونو ته سړی د مسلک پر سترګه وګوري نورم وده کوي.
خو مثال دی چې ماته خلک پیغور راکوي چې فرزن تا شپاره سکاله درس ویلی اخیر راغلی اوس دغسې یو کار کوي چې ستا له شان سره نه ښایي. یعنی دلته خو دوی ته دغه خبره هم مطرحوي.
د ټولنې دید او د ټولنې له نظره یو شي ته کتل معمولا موقتي لنډ وخت بدلېږي. په افغانستان کې د 10 کلو 13 کلو په نسبت اوس د ډیر څه په اړه نظرونه او د خلکو ذهنیت متفاوت شوی ده. نو که دی په هغه برخه کې ښه کار وکړي د خلکو ذهنیت هم ورسره راړوي نو که موږ دې شي ته اوږه ورنه کړو بیا به فکر کوم نور راتلونکي نسل ته دا لوی ننګونه تر دې زیاته پرته وي چې موږ به یو ښه مسلک ته دې په خطر نه ځو چې ټولنه هغه ته په غز سترګه نه کتل کیږي تر حال کې چې په اصل کې موږ له هغه سره ستونزه هم نه لرو.
ځینې دا خبره هم کوي دغه ځوانان چې اوس کار نه کوي یا کار ته زړه نه ښه کوي وجه یې دا ده چې دوی نازولي رالوی شوي دي مسؤلیت نه دی ورکړل شوی او هغه وجه وی چې دوی د کار مسولیت اخیستلو ته نه دي تیار شوی.
ما په نظر مسولیت یو اړه د انګیزه بل اړه ده که د مننه د کوم مسولیت ونه لرو کار باید ونه کړو خدای دې موږ انګیزه ولرو ځکه که عادي ډول ژوند غواړو د ډېرې خلکو ژوند عادي ډول تیریږي مونږ ته انګیزه دی ولري او په ژوند کې غواړي خو وځلېږي باید ځان ته انګیزه ورکړي ځان باید نور وهڅوي زه چیرته يم باید چیرته اوسم ځکه موږ په یو لن ډول په دې ژوند کې نو به تر څه په ژوند کې خو وځلېږو نه یوازې ځان ته کورنۍ ته خپل سیمې ته خپل هیواد ته په ټوله کې باید دغه بشریت ته یو دان ذکر وسي چې هغه زموږ له ژوند وروسته هغه سرویس هغه خدمات دې استفاده کړي. نو ما په نظر مسؤلیت نه له انګیزې او له دې فکر وکتل چې زه به د راتلونکي نسل ته څه پرېږدم دا ډېر مهمه ده.
وروسته پوښتنه دا چې دغه ځوانان چې فکر کوي کار نشي کولی یا کار خوند نه ورکوي څنګه راپاڅي له کوم ځایه پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي؟
دنده دایمي ستونزې ته موقت حل ده. یعنی په ټوله کې هر هغه چا چې غواړي د ژوند تر پایه دنده وکړي نو اقتصادي او نور ستونزې حل کولای نه شي په مکمل ډول. تر ټولو ښه ده چې هر څوک پر یو کاروبار په یو کوچنی بزنس پر یو بزنس د دندې تر څنګ اولو سر وکړي. مهمه نه ده چې د ژوند په اولو کلو کې دي کاري ژوند په اولو کلو کې وخت ورته ورکړي خو زما په نظر لازمي ده ډیر لازمي ده اړتیا وروسته سړی ته بیا هغه وخت ډیر لیدل کېږي کله چې دی په کاري محیط کې ډیر وروسته ځان پاتې احساس کړي یعنی د مارکیټ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي وي. نو زما په نظر هر څوک فرصت لري وخت لري چې د دندې تر څنګ یو وړ کاروبار لومړی پیل کړي وروسته وده ورکړي. مهمه نه ده رسی د مسلک اړوند یا نه ده مهمه ده چې څومره سره علاقه لري څومره پوهه کې ماهر ده او څومره غوښی کې خپل ځان راحت احساسوي دغه درې پوینټ ما په نظر سړی ډیر له مالی اړخه له ټولنیز اړخه سړی احساسوي په مجموع کې اوس په نړۍ کې 400 میلیونه کسان دي چې پر کار افرینی باندې ژوند جوړ کړی او کوچنی کاروبار لري بزنس لري 400 میلیونه ډیر غټ ارقام دي نو زما په نظر په افغانستان کې دا فرصت اوس ډیر زیات ده ځکه چې افغانستان هر برخه کې کو اوس وایو کاپیان زبانه مارکیټ کې ځایستا او خبر یوازې دا نه ده چې دلته بیکاری زیاته ده ما په نظر ماهر کسان تر اوسه لا کم دي ځکه فرصت نه سي مارکیټ کې پیدا کولای کني تاسو وګوري ډېرې بهرنیانو ته په افغانستان کې تر ټولو ښه کاري محیط ده لوړ معاش اخلي ډېر راحت دي ځکه هغه ښه مهارتونه لري
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله می ومني د دې ونې د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب چې په 13 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وې هغه عملي کړئ
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرنس کې دی وادوالو سره ژمنه کړې او خصوصا د کرکټ د مینوالو سره چې هغه څه بکوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بیس ګرځي او دی وادوالو غوښتنې وي هغه بکوو الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې مشکله دغه مسولیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د وادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټو ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره دا کوم اوږدیي عدلونو بدلون نه و هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا و همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغییر او تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید 3 کاله وي خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم دی دا هدایت مطابق کوم حکم چې مرترک وسوي دي په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو د خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید 3 کاله خپل کاري دوره پای ته ورسي همداسې اجرایي رئیس نو هغه تغییر هم راغله درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوړ ډله کې چانس نه ورکول کېږي نو یو دوه درې مثاله تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په 20 اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي نو د هغه څه دي چې هم یو هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم مش په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان ایمیج ساتو. دا زما د وظایفو سوه او دا زما مسؤلیت دی او ان شاء الله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
مننه فضلی صاحب. بل پوښتنه دا چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان وي او کوم خفګیان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود دپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرور به موږ هغه یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخیستل. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل یې ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه نه څه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سخت ورسره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشهغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي او د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ضمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرائیه ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغیراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرائیه ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو کلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ده چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشه نیول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرائیه کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټیکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي، یعنی جن نه غواړي چې د اداره یې نثار کو زی د ځان سره په یو لپټاپ کې وساته د کرکټ د بهبود لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایه کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو نو بیا کولای چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو اضافي مامورین ګمارل شوي وو په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا 85% یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي. تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوه دي. که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمد شاه دی. همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی. همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز رشید اسدالله خان دی. هغه څوک دی د افغانستان لپاره لومړی انټرنیشنل یا بارنی لوب کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. ان د کرکټ یو پرو بی ګراوند لري. نور د آی سی سی او ای سی سره په یو شاړی کې د یو ش کمیونیکیشن لري دا اوس او بلاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوی. نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه پرې رسیدي د کلیلی دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د اداري هغه تخنیکی برخې واقعا هم دومره غنی کو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو او د افغانستان نمائندګي هم باید په یو تخنیکی لیول باندې په نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې ده چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکی او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو ده چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي. خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي؟ څوک پکې فساد کوي نه کوي؟ د فساد سره د مبارزې د مالي فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسو وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خود مختار اداره ده. دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته رپورټ کوو او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره. هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي. هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کال پورې کې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم. په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. حکی اولیت مې مدیت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته، چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی. په دې اتلس نومس کال کې ما د نن افغانو فساد هم نه دی کړی. دا ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري دا غاز د میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه ور نه. فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار رسی کولای او نه دلته ځایل.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله یې خودل کیږي، ځکه ستاسو نوړان دی ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی. تاسو به وتوانیږئ چې د غژمن عملی کوي؟
نو مال که دا ټول ژمن یا عملی کوم ملت په مرسته کې میډال راکړي او دا یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله 13 ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت چې په پلازمینه کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومزه کومرته په اختیار کې راکول شوی و. په هغه وخت کې ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړي سلاکار و او سره د دې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تیر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به موږ هم ځکه تاسو ته تسلیم کوو او تاسو به د پرانستون کې تیګه کشیږئ یا شروع د کار په پیو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو وادوال لپاره چې ډیر ژر به د کلی زمانغا په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بیل ملي کرکټ سټډیم جوړیږي. ګراوند نه سټډیم به جوړیږي.
او د ډیره هدف پرې مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو، یا د ننګرهار په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده اختتام شو او هېڅ تغې ونه کړي، درک یې معلوم نه شو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودیجه ځانګړې شوې ده او حکم ورکړی دی. انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې افتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.